احمد شیبریم دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لمړی هم خبرونه. په کابل کې تیر شپه د مسافرو د یو بس ته چپکېدو په پیښه کې لشتر لږه 15 کسان وشتل شوې دي. دا پیښه سهار وختي د کابل په ارغندې سیمه کې رامنځته شوې ده. بس د افغانستان له جنوبه د کابل په خوا روان و او د هلمند او کندهار مسافر پکې سپاره و. البته د ځینو نورو ولایتونو مسافر هم په دې بس کې سپاره و. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د بې احتیاطۍ په نتیجه کې رامنځته شوې ده او په پیښه کې 20 کسان ټپیان دي. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغه ده چې په هرات ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو بس اور واخیست او 9 کسان پکې ووژل شول. د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړیو استازو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي خدماتو د راپور له مخې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو په افغانستان کې د وروستیو سیاسي، امنیتي او بشري پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د غونډې ګډونوالو د افغانستان په اړه د ګډو ګټو په اړه د خبرو اترو لپاره د منظم خپلواک سیمه چوکاټ د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ. دا غونډه د دوشنبه پر ورځ په داسې حال کې ترسره شوه چې له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د امنیتي ګواښونو د خپرېدو او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې دوام لري. د بریتانیا تلګراف ورځپاڼې د طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی له هر چا سره کار ته چمتو دي چې افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د غورسپانی د یو طالب چارواکي په وینا چونوم په راپور کې نه دی یاد شوی لیکلي چې بریتانیا هر څوک افغانستان ته بیرته ستنوي طالبان به یې ومني. د غکاس ویلي چې د دې کار په بدل کې طالبان له بریتانیا پیسې نه غواړي خو افغانستان ته د ستنیدونکو لپاره به د مرستې هرکلی وکړي. دا ورستلغه چې د بریتانیا ریفارم یو کی په نوم سیاسي ګوند مشر نایجل فراش د سیشن بی پروس د انتخاباتو ګټلو په صورت کې د سلګونو سره پنه غشتونکو په ایستلو د ایستلو ژمنه وکړه. په راپور کې راغلی چې شاغل فراش د خپل اعلان پر مهال دا هم ویل چې افغانستان غوندې هیوادونو ته په کډوالو د بیرته منلو لپاره 2 میلیارد پاوند مرسته چمتو کړي او پر هغو هیوادونو به بندیز ولګوي چې په دې برخه کې همکاري ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې څارونکو ایران ته ورغلي دي. د عباس رخچی په وینا یو شمېر رسنیو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارونکو د ایران د ملي امنیت دالی شورا په موافقه ایران ته تللی دي. رویټرز اژانس د شاغل رخچی په وینا ویل چې تر دې دمه د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره کومه نوې موافقه نه ده شوې. خو د بوشهر د اټومي پټي د سونګ موادو بدلول باید د نړیوالې ادارې د پلټونکو تر څارنه لاندې ترسره شي. د بوشهر مرکز د جون په میاشت کې د اسرائیل د بریټ پر مهال نه دی وشتل شوی خو تهران د فورډاو نتنس پر اټومي تاسیساتو د جون د میاشتې تر حمله وروسته له نړیوال اټومي انرژي سره په دې مرکزونو کې همکاري وځندوله. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دغه هیواد په شپږو سیمو کې د روسي په هوایي بریدونو کې درې کسان وشتل شوي او تر سل زره زیات کورونه له برېښنا څخه بې برخې شوي دي. د اوکراین د انرژي وزارت د بریدونو د ملکي زیربناوو د ویجاړولو قصدی هڅه بللې دي. په خرسون سیمه کې دوه کاروانګر او یو ایواتیا کلن شته په بریدونو کې وشتل شوي دي. په ورته وخت کې روسي دا کړې چې په دونیتسک سیمه کې یو بل کلی نیولای دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د کابل په ارغندې سیمه کې د بس د وشتو د پیښې اکثر قربانیان د هلمند او کندهار دی او د څو نورو ولایتونو خلک هم پکې ژوند له لاسه ورکړي.
موږ سره د ننګرهار پانتون د حقوقو په فاکولټه کې هم سنفي وو. وروسته له فراغت په وطن تلویزیون کې د یو کارمند په صفت باندې دنده پیدا کړې وه.
په خبرونه کې مو د دې خونړۍ پیښې له جزئیاتو خبرو او له داسې یو مدني فعال سره مو آشنا کوو چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره له جلال آباد کابل ته پلی سفر کړی.
احتیاط کوه استادا، احتیاطي مکوه، احتیاطي تا موجنی تا سره ناست یو ادواله موجنی.
په خوست کې د لسکونو شوانسیو د ودانیو نیم کارونه له څه باندې څلورو کلونو راهیسې پاتې دي.
تا نمو کرکیشته، نمو پلاسترشته، نمو کنگریتشته، نمو اورک چردیولیشته، چې هغه کې په چردیولیشته نه برمشته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کابل پارغندې سیمه کې تیر شپه نا وخته د مسافرو د یو بس د وشتول عمل په سلګونو لسکونو کسانو ته مرشوب لا وشتیده. جزئیات په دې راپور کې
د اسلام کلا هرات پلار له خنړی ټرافیکی بیخې څخه چې لزګونه کسان به کېمړه شول یو ونې ورسره د کابل کندهار د لوی لارې پوګدو کې د ارغندې پسیمه کې وی بل ټرافیکی بیخې د لک تر لګه 15 کسانو ژوند واخیست. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی کورنۍ ورسنۍ او تویل چې په خطیر شپه د اگست پښپګوښتمه د 1500 بس موټر د چپکېدل لامل رامنځته شوی چې 20 نور کسان پکې ټپین شوی هم دي. نو موري د پیخ لامل د موټر چلوونکي بی احتیاطي بللي په ورته وخت کې د قربانیان یو شمېر خپلوان او د پیخ لاینی دان د پیخ خزل بوګنون کی بوله وای د غړول پیخ تر ډیره د ټرافیکي قوانینو د نه مراد کولو لامل رامست کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د غړول پیخ د مخنیوي لپاره اړین او عاجل اقدامات وکړي. د هیواد دقیق قانون د پیخ دی قرباني شوی میوان زرمتی ملګری ازادي راډیو ته وویل چې هغه ته وشکلنو تازه واده کړو.
موږ سره د ننګرهار پانتون د حقوقو په فاکولټه کې هم سنفیو وروسته له فراغته په وطن تلویزیون کې د یو کارمن په صفت باندې دنده پیدا کړې و. کابل پندار په لوی لار په وی تر کې حادثه کې خپل ژوند بایللی دی او موږ پرې خوشاله یو.
د پیخ یو عیني شاهد د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دا پتیرو نګ دی اتور زکه په افغانستان کې دوهمه خنړی ټرافیک پیښه ده چې لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوب لاوړي. د روان اگست 19 د اسلام کلا هرات پلار ل ایران درستنیدونکو کډوالو یو بس موټر د تیلو له ټانکر سره ټکر وکړ چې لامل یې نګدی اتیا کسان مرشول. د هغه پیخ لامل هم د موټرو تیزتګ او د موټر چلوونکو بی احتیاطي بلل شوی و چې پراخ کورنیو نړیوال خبرګون نه هم لرل. په افغانستان کې ترافیکی قوانینو ته نه پام لرنه او د منظم ترافیکی سیستم نشټواله هغه عوامل دي چې لامل یې د غډول خنړی پیخ رامست کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ترافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 403 مریض کال د جدي لپاره په ټول افغانستان کې د ترافیکی پیخ لامل 2000 کسان مرشوي او 900 ټپین شوی دي.
د کابل پارغندې کې د تیر شپې د بس چپکېدو د قربانیانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی. تیرونه د اگست 19 د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله 9 کسان مرشول. دا د افغانستان په ترافیکي پیښو کې یو لوی پیښه ده چې د قربانیانو شمیر زیات دی. خو د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2809 ترافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې وې چې له امله 1141 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د دې ترڅنګ پروسه شکل په همدې موده کې 3012 کسان د ترافیکي پیښو له امله ټپین شوي وو. د افغانستان په لویو لارو د بسونو ټکر زیات دی او شاید د دې لپاره د ټکرونو تسترګې وراوړي چې قربانیان ډیر وي. خو هغه بسونه چې په شهرونو کې دننه تګ راتګ کوي د هغوی د ټکر پیښې لږ وي. علت یې څه دی؟ د کابل د ملي بس د پخواني رئیس عبدالولي سعد نظر می اخیسته.
تر ډیره هدا ملي بس چې د ملي بس وظیفه چې د شهر ښاري ترانسپورټیشن ده په خورونو کې تر ډیره هدا پورې د موټرونو د وسایطو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځته نه راځي. تر ډیره هدا که چیرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پیښیږي چې خلکو ته زیان پکې ورسي، یعنی انسانانو ته زیان پکې ورسي.
سات صاحب کوم وخت کې چې تاسو مسولیت درلود په هغه وخت کې د دې له خاطر سه ملي بس ټکرونه کې آیا د څه خاص لارښوونې وي چې له موټروانانو سره تاسو شریکولی او کنه؟
نو تر هدا موږ چې ډرایور نیسو اول خو د سې ډرایور نیسو چې دغه تجربه کوم وي او ډرایوري صحیح نه وي دا او په ول نه په دوه برخه کې موږ تدیر حدا په خلکو سره په چلن کې او همدارنګه په دغه لو مسیر کې د تاټ په اړه کې په دوه کې موږ لارښوونه ورته کولې. الحمدلله په وساري برخه کې تقریبا اکثریت ډریوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو. نو په همدې خاطر باندې ترافیکی پیښې ډېرې نه پیښېدل.
تاسو چې اصول مرته ټاکلې دي، ممکن چې دا اصول یو څه توضیح کړئ، څه رقم اصول؟
مثلا ډریور به لسنس ولري او موږ خپل امتحان ځنه اخیسته په خپل کله به چې موږ ډریور استخدامو دغه لپاره مو ځان ته کمیټه ټاکلې وه، امتحان مو ځنه اخیسته. کوم ډریور به چې ضعیف و یا به ډریوري استی نو زه هغه موږ هیڅ نه نیوای په خپل ډریورانو په جام کې نه نیوای. او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو سره په نیک چلند کې او په عین حال کې زموږ په هغه کې په ښار کې زموږ استادګاګانې معلومې وې، کوم سټاپونه د بس معلوم و، تر ډېره حده به موږ زموږ ملي بسونو کوشش کوو چې په خپلو هغه استادګاګانو کې ودرېږي.
دا تاسو استادګا ته اشاره وکړه یا تمځی ته، دا شی هم جبري و چې فرضاً یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پورې ځي، دی باید په دومره وخت کې ورسي، وخت هم ورته قید و؟
وخت قید و، خو تر ډېره حده پورې زموږ ښار ته وګورې پورې التحام دی، نو په خپل وخت اکثریت وخت نه شي رسېدلی. استدګا یعنی د تمځای نه مې مطلب دا دی چې په 0 مترو کې په یو په 2 مترو کې په دومره اندازه کې یو تمځای دی د زیدو یا د خلکو د پورته کولو لپاره یو ځای مشخص دی.
بله، او بخشې په همدغه برخه کې د تمځای پورې زما مطلب دا دی که چېرته لاره خلاصه وي او یو بس ته د سرعت لخاطر تاسو دغه سي لایحه درلوده چې موټروان باید تر ټاکلي وخت مخکې له آغاز انجام ته ځان ونه رسي. استادګات
په تو کې درته وایم، زموږ هم په کابل ښار کې ترانسپورټي سیستم چې دی داسې په داسې معیاري ډول نه دی لکه سرک چې نوو څنګه ترانسپورټ ستاندارد دی. متاسفانه د مخکې وختونه داسې یو سیستم باندې جوړ شوی چې موږ په هغه سیستم باندې سټنډارډ فعالیت وړاندې کوو، یعنې معیاري خدمات وړاندې کوو. نو اوس هم موږ خپله کوشش کوو د دو نه چې قرار قرار هغه معیار ته ځان برابر کړو. نو تر ډېره حده پورې ما خو وخت هم درته وویل چې زموږ ښار چې دی پر ازدحام دی، داسې حالت امکان لري بخي پک شوی نه وي چې زموږ سړک د خالي وي.
صاد صاحب، کله چې تاسو مسؤلیت درلود ملي بس په هغه وختونو کې داسې حوادث ستاسو په یاد دي چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي؟
نه، داسې معمولي ټکرونه خو یاد کو، موټر سره معمولي لګېدل هغه خو طبیعي خبره ده چې کله نا کله پیښېږي، خو داسې حالت نه دی پیښ شوی چې موټر دې زیات تخریب شوی یا په هغو کې د انسانانو ته زیان پیښ شوی.
کله چې به کوم بس ټکر شو، بیا له چلوونکي سره ستاسو چلند څرنګه و؟ که چېرته فرزندی به ملامت و
په دغو برخه کې یو خو مقابل لوری دی. زموږ د ډریورانو لپاره دا اصول و چې په بس ځایو کې موږ ډریوران په دوه ځای کې مسؤلیت درلود، د دې لپاره چې د موټر سره بې احتیاطي ونه کړي. نو تر ډېره حده پورې دلته موږ بیا اصول لرو چې بعضې که موټر د بې احتیاطۍ له طریقه ټکر شي نو هغه ډریورانو خپله جوړوه. نو په دو خاطر باندې زموږ ترافیکي حادثات ډېر کم.
ستاسو خپله تجربه څه ده په کابل ښار کې کله نا کله ازادي راډیو د ترافیکي پیښو خبر لري او ترلاسه کوي په مختلفو سیمو کې، د شخصي تجربه په اساس کا سات سبرت وست علت ستاسو په نظر څه ښکاري؟
د څه شي نه د ټکر
د ټکر علت
د ټکر علت خو تدیر هدا پورې د زیات سرعت او بی احتیاطي ده. نو که چېرې زموږ تاسو د وران احتیاط وکړي او خپل ډریورۍ ته متوجه شي او خپل واسطې ته متوجه شي، انشاءالله دغه د ټکر مخنیوی په تر ډېره حده وشي.
له ښاغلي سات څخه مننه. مدنی فعال ناصر خان ناصری وایي کله چې د اگست په 19 په هرات کې د بس تر ټکر خبر واورید، نیت یې وکړ چې موټروانانو ته خپل پیغام ورسوي. د دا پیغام له جلال آباد تر کابل داسې ورساوه چې دا څه باندې 150 کیلومتره لاره یې پلی ووهله، او موټر چلوونکو ته یې وویل ځان بشغور او در سره ناست کس. د حصارک ولسوالۍ دغه مدني فعال خپل پیغام د زرګونو چاپي پاڼو له لارې هم تر موټر چلوونکو رسولی. زما همکاري له نوموړي سره خبرې کړې دي او دا راپور چمتو کړی دی چې د ښاغلي ناصری په څرګندونو پیل شي.
احتیاط کوه استاده، احتیاطي مه کوه، بی احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست وادواله موجنی.
له جلال آباد تر کابل دوه ورځې او یو شپه پلی سفر او موټر چلوونکو ته دا پیغام رسول چې په احتیاط موټر وچلوي. ناصر خان ناصری وایي دای مخکې هم ځینو ترافیکي پیښو خوښنه کړې وو چې د خپل کورنۍ غړي هم پکې وژل شوي، خو د هرات پیښې دومره ودردوه چې نور سمکه ځای ورنه کړ، او دا تصمیم یې ونیو چې د مهمې موضوع ته د موټر چلوونکو د پامړولو په موخه به یاد مدني فعالیت ترسره کوي.
زما د مورکی خدای بخښلی خور هم شهید شوی ده، همدغه ترافیکی پیښه کې همدغه سي د ماما بچیان هم شهیدان شوی دي. پک میاشت کېږي چې دا مبارزه ته مې دوام ورکړی ده، او دغه د ایرات پیښې سره مې بیا نو بیخي فیصله وکړه چې زه به د افغانستان ولایت په ولایت او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځم.
ناصر خان ناصری د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. هغه 18 کلن دی، ښوونځی یې تر اتم ټولګي لوستی، واده یې کړی خو ماشومان نه لري. دا چې هغه څنګه وکولی شول د دومره لار پلی ووهي وایي مخکې هم د ورته فعالیت تجربه درلوده، ځکه د سولې د ولسي حرکت غړی و. هغوی چې له ولایت تر بل ولایت پورې پلی لار وهله او تر خلکو یې د سولې پیغام رسولو. ناصری وایي چې د دې سفر په ترڅ کې دا پیغام هم د مخامخ خبرو او هم د زرګونو چاپي پاڼو له لارې تر موټر چلوونکو رسولی دی، او د تبلیغاتي پاڼو د چاپ لپاره یې خپلوانو ورسره مرسته کړې ده.
تر 15000 پورې مې پرچی چاپ کړې وې، هم د چانه 500 روپۍ چانه 100 روپۍ ماماګان مې دي، هغه ته به ورغلم دکان ته، بیا مې یو غټ پوسټر چاپ کړ په کوڅه خلک پوه شي دغه وګوري.
د نصری په خبره چې خلکو یې د دې کار هرکلی کړی، د سفر په ترڅ کې هم چې چالیدو اوبه او خوراکي توکي به یې ورته راوړل، او د ده دا اقدام یې ستایلو. ناصر خان ناصری زیاتوي چې پخوا به جګړو له افغانانو ډېره قرباني اخیسته، خو په خبره یې اوس ترافیکي پیښو کې په لوړه کچه وژل کېږي.
جنګ خو اوس نشته، اوس دغه بدبختۍ پر وړاندې مبارزه پکار ده. په لوی وادوارو باندې مې همدغه غږ ده که په داخل کې او که په خارجي وادونو کې مسافر وي، نو زما دا غږ دې بدرګه کې چې موږ هم په هوایي وکړو، په ټول هیواد کې چې دغه غمجنو پیښو نه خلاص شو، دغه غمجنو پیښو مخنیوي وکړو.
ناصر خان ناصری وایي دی چې د دوشنبې په ورځ کابل ته رسېدلی، له څو ورځو دمې وروسته د افغانستان نورو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات ته، چیرې چې څو ورځې مخکې مرګونې ترافیکي پیښه رامنځته شوې، هم سفر وکړي، او د لارې په اوږدو کې به په احتیاط د چلولو پیغام تر موټر چلوونکو ورسوي. د روان مریض کال د زمري اسد پاته ویشتمه د هرات ښار او اسلام قلعه ترمنځ د تیلو یو ټانکر موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر چې له ایران ته سره ستنه شوی پکې سپاره و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 19 ماشومانو په ګډون 90 کسان ووژل. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته بیا د زمري په دیشمه د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي او لارې موټر د جنګېدو له امله 24 تنه ټپیان شول. په افغانستان کې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د دې پیښو له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د لارو خرابوالی او ترافیکي مقرراتو ته پام نه کول ښودل شوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې ویلي وو چې د کال له پیله په دغه هیواد کې په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې تر 2000 پورې کسان وژل شوي او 900 ټپیان شوي دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو شوونکو او زده کوونکو په دې ولایت کې د هغو اویا شونځیو د ودانیو د بشپړولو غوښتنه کوي چې کارونه یې له څه باندې 4 کلونو راهیسې نیمګړي پاتې دي. په خوست کې دا شونځي د جمهوریت د مخکینی نظام د اقرا پروګرام په چوکاټ کې جوړېدل چې د دیش شو کارونه یې بشپړ شوي، خو د نظام د سقوط له امله بیا د اویا شونځیو کارونه نیمګړي پاتې شول. د خصوصیدونکو د شمال د شونځیو د نیمګړو کارونو د بشپړولو غوښتنه کوي چې لدې سربیر هم لسلوړي شونځي ودانې نه لري. نورحال دا سړیو مشال رډیو د خبريال نجيب لالو خیل پر راپور کې
د خصوصي دون کې خون کې اوس د کون کې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو همدارنګ اړوند لري او نګ دې سیمو کې د اویا بابا هغو خوانځیو د نیمګړو چارو د بشپړې دوه غوښتنه کوي چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله کارونه نیمګړي پاتې شوی دي. د یاد ودانۍ له جملې او هم د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د مدخی رسمي د ګولیونس په نوم د نجونو د لمړني خوانځي نیمګړی ودانۍ ده چې زده کوونکي ورڅخه اله د سیوري ګټه اخلي. د یاد خوانځي دوه تنه خونکو نور شباز خان او میراجان مشال راډیو ته وویل
مکتب یې نشته، نه مو کړکیشته، نه مو پلاستر شته، نه مو کانکریټ شته، نه مو اورک چردیولی شته چې هغه کې په چردیولی شته نه برمشته. دا مونږ د خپل دی اورید پوره چې دا مونږ خپل جوړ کړه دا شګه مونږ کې وچواله نه راکان کرا پو
د مکتب مونږ کوم داري ورسای چینل لري په تکلیف سره مخ ماخیو بعد یې سره چې کای دی مونږ ته ترسي دا ورسای ک مونږ لره داري مونږ لره لایندای پو حفاظت کې وا او بل تر تعمیر مو وخت چې ټول رنگ ورشت ټول خراب دا
په ورته توګه د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د کوچکانو سیمې د یو بل خوانځي ودانۍ هم همداسې برخلیک لري. دا مهال د دې خوانځي زده کوونکي د ونو سیورو ته زده کړې کوي چې د باد او باران پر وخت خوانځي رخصتیږي او زده کوونکي کورونو ته ځي. د یاد خوانځي دوه تنه زده کوونکي اکرام الله او نبید الله وایي
موږ غواړو چې دا مکتب فعال شي، د سو ماشومان او محصلینو کولی شي زده کړې وکړي ځکه بارانونه دي په ډېر مشکلات بارانونه پیښیږي، نور مشکلات وي ماشومان نشي کولی شي زده کړې وکړي.
موږ د ونو ته نه اوسو دا موږ ته تکلیف و. موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته څانګې تعمیر سره دی اته حال کې موږ چې تعمیر ته شو نو به هڅه سونه شي ګرمینه باچو ګرمۍ نه باچو.
د خوست د عام اوسیدونکو غوښتنه هم له اړوندو ادارو داده چې د خوانځیو د نیمګړو ودانیو د کارونو په بشپړولو سره د دې ځای د زده کوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست یو اوسیدونکي نصیب وویل
خوست کې ډېر مکتبونه دي چې هغه نیمګړي پوتې دي، بعض رنګونه پوتې دي، بعضې کړکۍ پوتې دي، بعضې د مورکان د تور پوتې شوې دي. کدا ټوله پراشي نو شاګردونو ته به یو آرامه فضا وي دي درس پوره، ځکه چې څومره فضا آرامه وي دومره ښه درس زده کواشي.
بلوري ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین مني چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شاوخوا هغو او یو خوانځیو د ودانیو چارې چې د تیر حکومت پر مهال کارونه پیل شوي تر اوسه دوی ته نه دي تسلیم شوي او نیمګړي پاتې دي. د خوست د پوهنې مرستیال خیرګل خیرخوا وایي
په تیر جمهوریت دور کې د اقرار برنامې د ولسی تړون په چوکاټ کې جوړ شوی و. د یو بازه او یا پسدا او یا سلنه کورم شوی دی، بازو اتیا سلنه کورم شوی دی. د موضوع مخته مشرانو سره سوال دی، ان شاء الله مشرانو پرتونکو کې خپل پریکړه کوي باندې.
یاد دیوی په خوست کې شاوخوا درې لکه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، خو د نور افغانستان په شان دلته هم له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. په ټوله کې د ښوونځیو د ودانیو مسلکي ښوونکو او تدریسي کتابونو کمښت او زده کړو ته د ټولو سیمو د نجونو او هلکانو نه لاسرسی په خوست کې د ښوونیز بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه ګڼل کیږي.
د پټیا کاروانګر وای سشکل په دې ولایت کې د هندوانو حاصلات شدي خو په کورونی او بازارونو کې نرخونه ټیټ دي. هغه د کرنی سو پیداوارو د ډیر دو یو علت د ریسمو کوته د وبخور د ساسکول سیستم برابرول بولی چې لښو وبو ډیره ګټه تر لاسه کوي. جزئیات په دې راپور کې
د پکتیا کاروندګر غوښتنه کوي چې د دوی د هندوانو حاصلاتو ته په داخله او بهر کې بازار موندنه وشي. پکتیا وال کاروندګر زیاتوي تر په خوای د هندوانو سګنی حاصلات خدي، خدای چې هندوانو سره هم محاله د نورو میوې سزنم دی نو پیریدونکو لګدي او دوی ته پکې د تامې سره سم ګټه نه پات کیږي. د پکتیا ولایت د زرمت د سیمې یو کاروندګر ضیا الرحمن مشال راډیو ته ویل
د بازار موندنه لپاره به دوی ته په تلاش وکړي، لار ته خلاصې کې دی بازار دی پروژې لپاره دوی موږ ته مخه پیدا کې دی نور هیوادو سره لکه خصوصا پاکستان سره د سګلې موږ انوانه پاکستان د بارول بیا مشکلات د خامه خرازي لارو کې د غلام خان لار بند اسوه او د موږ موټر انوانه پکې ولاړه دوش په غلام خان بارډر کې وکړې د غجن سپیر تر اتاو کې شارنه باندې مور لګ خلاصې په لار باندې کله خلاصې لار ته لاړه دوش په الته ودرې هغه سکل بانو درسې د پاکستان ته تقریبا 1,80,000 روپے مونږ بنام راو باسلو مونږ تر باقی سولو
په پکتیا پکتیکا خوست او لوګر کې د هندوانو کار تقریبا نه وای دی او په خو د بازارونو ته هندوانی للی ولایتونو راوړل کېدی خو کاروباریانی وای خلک اوس مهال د نورو سیمو په پرتله د دې سیمې هندوانی ډیر خوښوي د پکتیا ولایت اوسیدونکو رضوان الله وای
دومره ښه هندوانه ده چې تیرم بکندوس نه هندوانی بروالې ز خپل ډیر ور یم
سره لدې چې د کال په بیلابیلو فصلونو کې په افغانستان کې په ډېر اندازه میوې او ترکاري ترلاسه کیږي خو د ساتنې د امکاناتو د نشتون له کبله بیا هماغه میوې او ترکاري بې موسمه له پاکستان، ایران، چین او نورو ګاونډیو هیوادونو واردېږي. یو بل کروندګر اسماعیل وایي
هندوانه خو پیسې نورو مارکیټو ته وړاندې شي دا خو داسې یو شی نه ده چې دا اوس وساتل شي موږ خو داسې شی نه لرو په دې هغه کې چې موږ ساتنې ترتیب نشته دلته چې موږ وساتل هندوانه وساتو هندوانه خو چې ورسېدله تر 15 ورځو نه زیات مقامات نه لري ساتنې لپاره پیسې دې ته شتورونه برابر شي سیستم برابر شي د هر څه لپاره کنه موږ دلته اوس مثال خبره کچالو کرو بل شی کرو چې ساتنې شی نشته ساتنې موږ وساتو
د کرنې په برخه کې په پکتیا او په ټولو سیمو کې په خوای ولوی ستونزه د دایمي اوبو نشتون او چې له کابلې کرنیز فصلونه ضایع کېدل خو د کرنیزو چارو د ماهرینو په وینا چې اوس د ځمکو د اوبولو لپاره د ساسکو د سیستمونو په برابرېدو سره د اوبو په لګېدو کې 90% سپما شوي او تر پخوا کمې لګېږي د کرنې ادارې یو استازي عزیز الله کریمی وویل
د قطري سیستم حکومت خګنې شې هغه د شي د خاورې د فرسایش یعنی سول ایرجن چې ورته وي دغه مخنی هم کوي او د بشری قوه په دې کې ډیر کم استعمالیږي یعنی یو کس کولی شي تر 500 جرب یا تر 1000 جرب زمکه پورې دی هم یو کس کولی شي د اوبو ابیاری پیو کې ایریګیشن پیو کې او همدارنګه د امراض او د افات د کنټرول د مخنیوي ډیر اسانه په دې طریقې کیږي او بل د حاصلاتو د کیفیت او قیمت له لحاظه ډیر مثمره تمامیږي
یاد دیوی انګور انار خربوزه هندوانه الوچه مڼې زردالو بادام زنغوزی نارنج او مالټه د افغانستان په هغو میوو کې دي چې حاصلات نسبتا ډیر وي خو په دې ځای کې تر یوه بریده د نړۍ نورې شنې او تازه میوې هم کرل کیږي چې د هغو پایله هم ښه بلل شوې ده د هیواد په کچه د نورو تازه میوو په پرتله بیا د پکتیا مڼې ډیرې مشهورې دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم آزادی ګوتا افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیر سخت ده مخکې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده اوس خو دغه د ټول دنیا ماجر را شړي پاکستان را شړي ایران را شړي د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچي د ماجر یو دم روا نه باسي دی پتا د غوایت زمينه ورته نه لري دوه کال کېږي زه مسافر د پاکستان راغلم یو روپی کار ما په افغانستان کې نه ده کړی کله یو خو منډه کله بله خو ایران ته لاړو بیرته ریپورټ کو دی خو راغلو راویلې ګلو او دا خلک هیڅ زمینه د کار د فاره نه لري نه کومه برنامه لري نه خل لري اسی وای دا به موږ ماجر سره کو دا بو کو دوه کال کې زرا غره ما هیڅ نه حکومت کې ما سره نه ده کړی دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نه سي مساعد کوله کار نشته دا به سي کار زمینه مساعد کې بیا خپل ریشره اولی ترزوې مامازوې کاکازوې د انډیوال شاور سره په دا شل کاله غوبل سره کړی نو دغه د پاره بس بیا هغه خلک راولي کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري هغه بیچارهګان که ماجری او غیر ماجری همدغه سي بدبخته ګرځيږي په افغانستان کې هیڅ زمينه د کار نشته ده هیڅ زمينه دوه کال کېږي زه د پاکستان راغلم یو نیم کال دوه کال بوتي زه پکې 15 میاشتې د ایران ته لاړم بیا ډیپورټ سولم بیا لاړم 15 میاشتې مې تیرې کړلې بیا را ریپورټ کړو اوس خدای راسي بيخي نوې زشته نه خشته نه بشته په افغانستان کې هیڅ زمينه د کار نشته دومره مشکلات سره خرج مخامخ دي سي د اندازې نه اخوا ته وتلې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو محترمینو دا جو چې جوړ او روغ خوش خوشاله بس نو په افغانستان کې پیلن بیکاری کاڅه بيخي په لوړ اندازې خلک ډیر بیکار دي خوړې نست کاروبارونه نست ټول ټاپلار نو لږه لپاره چې باید د حکومت تخواسه خې ترتیب ورته برابر سينو ډیر بشي نو د افغانستان کې څوک په چاپ سر نه ګرځي عام خلک ګر څوک پر سر وي خلک ډیر لیدلې عام خلک نو وسنه لري چې د ماشام مو چې ډوډۍ او شلمبې برابرې کې بیکاری کاچ په لوړ د ځوانان بیکاره چې دا خلک چې بیکاره سي دا بیا اړ خواته مخ کې غلام کین ترتیب بیا د پیسو لپاره کې نو دا کچیر خلک د لپاره حکومت یو کار د پاره ستاسو شی ترتیب ورته برابر کینو ډیر بشي. مننه، السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر. آزادی رادیو. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلام ونه کې هیلې مېمنې تر نو زده کوونکو هیله د چیروغ او جوړ سي او خپل مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام دراتلو څخه وروسته خپلواک حکومتونو په حق لدی. دا چې د اسلام دراتلو څخه وروسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغو جملې څخه طاهریان او سفاریان وچنن به موږ او تاسو طاهریان او سفاریان پیژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. دغه کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل شوی دی چې دی بیا اصلاً د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندجان اوسیدونکی دی او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بدلیتوب ترلاسه کړ بیا د فوشنګ د بنا مشری هم دته وسپارل سو چې د دې څخه ورسته به دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دا وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړلو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې و په دغه اختلاف کې به د عباس دغه د عباسي مامون په لوي کوله او د هغه پر طرف باندې و چې بیا د امین د وژلو څخه ورسته د مامون خلافت زمينه برابر کړه. که څه هم طاهر ورسته دي چې د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونه ته ورسېدي او په لوړ مقامونه کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامور د مامون د ورود یعنی د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نسي او په همدغه دلیل بیا نه غوښتل چې ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و تر څو هغه د بس خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي تر څو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا به دا نه غوښتل چې دی خپل دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژل په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسي. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د بس خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله. یعنی کله کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسي نو دلته عباسي خلافت پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کیږي دغه سیمه باید دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو کې په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼل چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کوي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1208 میلادي کال اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او د پدې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدي. راځو د طاهر زامن ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډیر شوې او د طاهر د مننې سره سم د زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې شمنصبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمني وکړه، خو دغه واک بیا د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي، چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د لمنځه وړلو لامل وګرځېدي. او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په نومور په 295 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کېږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپله سا باسي او مړ کېږي. ورپسې حکومت دا چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي، راځو اوس د سفاریانو په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاری حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر، علي او طاهر وو، دوی درې سره د لیس زامن وو. پلار یې په سیستان کې د سفاری یا ټټاري په کسب باندې پوخت وو، یعنی پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کیږي د همدغه عمل بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کیږي او په دغه نامه باندې دوی مشهور کیږي. یعقوب لی سفاری بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجري قمري کال کې مړ کیږي، او دغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر ته راځي، چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څنګه څه شوي او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوي و، دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنی تر ډیر وخت پورې دغه اړیکه پاتې نه شوه. د ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی، نو همدا و چې بیا په 201 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي امزان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاری مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنی د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول، د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنی عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر سفاری ویره نور هم ډیره کړه، یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړه، د ډیره زیاته سوره نه هم دغه عمل بیا د مقابلې لپاره ځینې امدګیانی ونیولې. او په 2018 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه، خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولیږه او هلته بیا د زندانی سو. بیا په 298 کال کې دی وژل کیږي. د داسې خورسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یو پیړی په سیستان کې واکمنی کوي، یعنی د دمرینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هم هغه خلک یو پیړی په سیستان کې واکمنی کوي، او د دې وروسته مشر د خلف ابن احمد په نامه 304 څخه تر 399 قبلي کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي لخوا وژل کیږي، او د دمرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه و، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنه باندې ولاړو. د کرنې کارته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډیره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربیره پر دې چې د کښتونه د لمنځوړلو په برخه کې د خپل عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالې لپاره ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سو کرنې ته ښه پاملرنه وسی او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسی. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد مشهور تاریخ لیکونکی عبدالحی بن زها گردیزی هم د هغه د راپور له مخې د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازین وذکري او دوی به د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد شوډونکو دی، یعنی دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی وو. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او عدم ځوړل. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیو سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په هکله سپارښتنې سوي دي، او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي وو او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بیلابیلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودی په دغه وخت کې، او زموږ هیواد ته ډیره شتمنی برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ولایتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو او د غوره وګڼل چې فارسی ژبه باید عربي ژبه او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سگزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي، او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله، او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم وو، او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل، دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل، دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک وو، یا لومړنی کس چې د دغه واکمنۍ بنسټ چې هغه څوک وو، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول وو، په فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلې وي، او تاسې به دغه شی به اوس موږ ملتیا کړې وي، او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسې ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند شی معلومات لاسته راوړئ او په داسې باندې شو پوهېږي. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې یو بل نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسې هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې شو پوهېږي، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي، هر لوست مخکېنی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهېږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری ¶¶
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دله مهربانه را پسپېچلې نو سلامونه ونې کې هلمې ونې اتر نو سکون کو هله د چرغ جوړ به استا وخت په مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرغ لاس وایم هله د چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوعات څخه کټه واخلي. د مو موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پچهي په حق لده چې دوهمه پچهي ته څنګه دوهم سلواري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمه پچهي دوران ته ډول دی. نو راز خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پادشاهي. امیر شېر علي خان په 1918 میلادي کال په پای کې په شوشګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ څخه وروسته کابل ته داخلي شو او دویم ځل سلطنت رسیږي. په تل وس کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1918 کال کې د شوشګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان د دروس قواوی سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړه په پای کې سردار امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د دویم ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره. نو هغه لمړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی وو د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتک هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلېږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په امکنیول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپل اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحات د امیر شېر علي خان هڅوي او په ځینو کارونو کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایه قوه رامنځته کیږي. په دغه وخت کې چې دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه پر راس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي صدر اعظم سپهسالار حسین علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر عصمت الله خان د داخلي وزیر حبیب الله خان وردک د مالیه وزیر محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړ سو او پر دولتي چارو باندې خبري او تصمیمونه ونیول سو. په دې برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لکسیزه منظم پوځ یې جوړ کړ. د پوځي زده کړو وروسته بیا هغه ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې پاتو پوځي مرکزونه کې بیا دغه پوځ ځای پر ځای کړي. په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې بخه کې ډېر پاملرنه وسوه. ځینې اصلاحات رامنځته کړه. هغه صنایع چې هغه خلکو د هغه ته ډېر اړتیا درلوده صنعتګرانې هڅول کېدل تر څو هغه د هغه صنایع کیفیت او کمیت دواړه پورته شي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي شوانه روزنه چې په مخ کې په جماعتونو کورونو کې تر سره کېده یعنی یو عصري زده کړې نه وي. هغه مهال شوانه روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې تر سره کول. نو په دغه وخت کې به شوانځي په جوړولو سره عصري شوانه روزنه باندې بدل شو یعنی نو شوانځي جوړ شول او تعلیم او شوانه روزنه په عصري ډول سره په شوانځي کې تر سره کېده. ملکی او پوزی شوځي هم جوړستولې د کابل په بل حصار کې مطبوعات تاسیس و چې د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپږ سو مخونو دوه واره چاپېده او ځینې معلومات رسالیه او اصولنامه هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګه پوستي ټیکټ هم چاپ شو. د پوستي خدمات لپاره هر ځای کې پوستخانه جوړستولې هغه فعال وسولې او د امیر شېر علي خان د واخه اصلاحات د دولتي چارو پورټنګ او تر څنګه د اقتصاد په وده باندې ډیر اغیزه درلوده. د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته. د خلکو په ژوند کې راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم يرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم واره حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاذ صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسیدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاذ چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومې دی دغه ترمنځ کوم خبرې جریان درلودې دغه خبرې کې خاص پایلې ته ونه رسیدل ځکه انګلیسیانو په
افغانستان کې پر خپل تلپاتې استازو باندې ټینګار کوي چې دی د دوی استازي په افغانستان کې تلپاتې ووسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه منل شوی او هغه د اجازه ور نه کړه چې د انګلیسیانو استازي په افغانستان کې پاتې سي. نو یچوی امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچارۍ څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړی تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي، او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دی په زندان کې بندي شوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تک د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي، او دغه فرمان مخکې له دې چې امیر مزار شریف ته ولاړ سي دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستي هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلود، او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې تر څنګ د شهزاده عبد الله د ولیعهد په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده او خوشحالي وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوشوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته شوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار شوی و. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی، او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داود شاه خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجیران په واسطه تر څارنې لاندې نیول شوي وو. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم کی او د انګلیسانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې تر څنګ د کندهار حاکم سردار شېر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي همکاري درلوده. انګلیسانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي، نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېشته کړی و یا کشمیر ته تېشته دلیو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی، او انګلیسانو دغه دوه مطلبونه سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست نفوذ او اغیزه ولري. هندی منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبور کړ چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرماور کې مایده د انګلیس استاذ لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې مایده پر بنسټ باندې کورام لډی کوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برتانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپل ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردیو لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کور باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بش قالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم کنور سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حمله شروع کړې ده. دغه مشهور جګړو څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه چې د امیر شېر علي خان د زوی سره د غازی محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 28 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دشت کې ډېره سخته ماته وخوړه او درنه تلفات هغه ولیدل چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنی په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څنګه چې د ځوانې ملالۍ مشهور حماسه چې هغه د بیوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودي، بلاله بیوندی په دغه جګړه کې حاضر او کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ وو، کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوي او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلاله بیوندی په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې ویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړې او په پایله کې مجاهدین بریالي سوه چې بلاله بیوندی د دوو د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت خیال په دیار خیال خال بده یار په ویډیو کې چې د شینکی باغ کې ګل ګلاب وشرب وی دا کپه بایوان کې شهید نسوي خدایي جلاله یې بیلګی ته دي ساتله. د هغه څو بیتو چې ملاله بیوندی په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملاله بیوندی په لاس کې نیسي او دغه څو بیتې دا وایي چې دغه بیت په اوریدو سره غازیان ډېره د جنګ کول یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړې کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل، تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته ورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت د مخې امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودې او په د دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزي دولت جوړ شو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسېږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزي دولت جوړېږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به موږ ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس به پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رفس پرم ښه وخت ولرئ. شه چاري
شمال مخمازی گرو شیرین جانان مثل مسافرو زمان زمان یو علا خبرو شیرین جانان مثل مسافرو خدایا هم دمرا میں پکا بچی جو